کړنو ته په کتو ممکن عملی هم شي.
زه فکر کوم که تاسو وګورئ د ټرمپ ډېری پریکړې ډېرې خندوونکې وي او ډېرو خلکو یا خپل خصوصا د نړیوال لخوا هغه ډېرې حیرانوونکې وبلل شولې. ټرمپ کله نه کله داسې پریکړې کوي او یا هم د ده څخه ځینې داسې خبرې ویل کېږي، خو کله چې دوی فکر وکړي او خپل قانون ته مراجعه وکړي یا خپل حقوقي ځینو ادارو ته مراجعه وکړي او یا دی خپل مشاورینو او د سره بحث وکړي، وروسته وایي چې نه دا خو ستونزې زیږوي. د ټرمپ د تیرې ورځو د تیرو دوو ورځو خبرې او د نن وینا دومره فرق کوي لکه آسمان. هغه تیر دوو ورځو کې ویل چې دوی به د نړۍ د درېمو هیوادونو د کډوالو باندې دروازې بندې کړي او د دې سره تر څنګ هغه کسان چې دلته به ډېرې برخه اخراج کړي. د ده مرستیال ولسمشر جی ډي وینس هم وویل چې د اخراجولو لړۍ به ډېره زیاته کړي، خو نن ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې نه، په افغانانو کې ډېر ښه خلک شته او هغوی دلته راغلي. ویل چې کله امریکا ته یو څوک راسي د هغې ویستل به د قانون له مخې دا نه کېږي. ویل چې د قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک له دې هېواده وویستل شي. وروسته د فکر وکړه چې دا کار یعنی ناشونی دی. زه فکر کوم هغه کسان چې هلته امریکا ته تللي او په حقوقي لحاظ باندې یو هېواد چې کله تاسو ته هوکړه درکړي او هغوی تا ومني، د هغې څخه وروسته که چیرې ته جرم وکړې ته باید یوازې سزا ووینې یا د قانون له مخې تالته که مجرم ګڼل کېږي باید خپل سزا وخت تېر کړي. ولې د ایستلو حق او صلاحیت د دوی کار نه دی او دا د درې ګونو محکمو او خپله د امریکا د ملي امنیت یا خپله د امنیتي ادارو کاغوی وایي چې دا د امریکا د امنیت لپاره خطر دی، نو کولای سي بیا وروسته تاسو دغسې کسان اخراج کړي. زه فکر کوم دغه کډوال کچیرې وصل ته اوسېږي دوی د دې د ایستلو لپاره خپله د ټرمپ دغه تګلاره چې دی وایي چې زه به دا کار وکړم او یا هم د ټولو دغې ګرین کارتونه به وڅېړم، د دې لپاره کلونه کلونه وخت نیسي او دا ډونالډ ټرمپ هم دومره زه فکر کوم د ده اداره دومره وخت نه لري. که تاسو ولیدل یوازې تېره دوو میاشت کې د ده حکومت لاکډاون و په دې خطر باندې چې ده ته دغه بودیجه ښایي ناپاس کړي. یعنی که چېرې دا کار بیا وکړي ښایي په امریکا کې بیا لاریونونه واوسي، خلک را ووځي، هلته په میلیونونو کډوال اوسېږي او د هغې سره تر څنګ دا د ټرمپ دپاره یوه ننګوونکې کار دی او زه فکر کوم چې دا کار دی نسې بشپړ کولی. د ټرمپ هر خبره دومره ده لکه د نیویارک د شاروال زهرا ممدانی دپاره چې د کول، خو ولې وروسته بېرته د هغه سره کښېنسته او بودیجه یې ورته منظور کړله. ده ویل چې زه به بودیجه ورته ور نه کړم د نیویارک شاروال لپاره. نو د ټرمپ د ټولو هغه خبرو چې دی کوي د سړی به داسې اخس وکړي چې دی یوازې خبرې کوي او د خپلو خلکو د آرامولو لپاره یو ورځ یو څه وایي، خو وروسته چې قانون ته مراجعه وکړي هغه د تر وس هم تېروي.
بل یعنی دا معنا چې افغانان یا نور هغه کسان چې هلته د کډوالۍ دوسیې لري قضیې لري ډېرې باید اندېښنې ونه لري. که چیرته له سره ارزول کېږي د ګرین کارتونو لړۍ هغه هم د ډېرې اندېښنې وړ موضوع به په دې نه وي چې ګرین کارتونه هم که ورکول سوي د یوې شفافې پروسې په ترڅ کې ورکول سوي دي. یعنې داسې نه ده چې یو چاته د هوایي ګرین کارت ایشو سوی وي یا ورته ویشل سوی وي. په هر حال دغه غورځنګونو ته تاسو اشاره وکړه چې په اروپا کې یا په غرب کې داسې غورځنګونه اوس مخ په زیاتېدو دي یا داسې ګوندونه راځي دولت ته چې هغوی د کډوالۍ ضد دي، د دغو غورځنګونو انګیزه څه شی ده؟ آیا همدغه ډول انفرادي پیښې چې اوس په مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې له دغو نه دوی منشا واخیسته او کنه فکر کوي دوی خپل سیاسي موخې لري له دغه ډول پیښو نه دوی فقط یوه افزاري استفاده کوي یا هم د کمپاین د وسیلې په توګه ورته ګوري؟
د غورځنګونو چې فعال دي دا یوازې اروپا کې نه، اصلا د دې منشا په امریکا کې و. هغه راک کروک چې کله ووژل سو هغه د دې منشا کې شودله او چې دلته آلمان کې د افدې ګوند دلته ورسره ډېر کنټاکټونه داسې ویل کېدله چې هغه درلودله او دوی یو د بل سره لیدلی هم او دا بحث یې کوي. زه فکر کوم دغه غورځنګونه چې دوی کم ذهنیتونه خوروي د دوی هڅه دا ده چې دا کسان یوازې خپل ځان مقامونو ته ورسوي، خپل ځان چوکۍ ترلاسه کړي. دوی هم که چېرې راسي او دلته هر هغه هواد کی کچې دغه غورځنګونه بیا فعال سي زه فکر کوم چې هغه منسي کولای تر څو پرې دغه سي د کډوالو زد کومي خبره چې کوي هغه عملي کی په دې خطر باندې چې دا د دوه تر وسه توانو تل دلته مثلا کچې المان کی د افدې ګوند بریالي سي نو دوی به څه وکړي دلته شاوخوا 2.5 میلیون ترکان دلته ژوند کوي او دغه سره تر څنګ شاوخوا 5 میلیون افغانان دي او یا هم شاوخوا 10 میلیونه بهرنیان دلته ژوند کوي د 10 میلیونه بهرنیانو ایستل په داسې حال کې چې دلته اکثریت د المان تابعیت لري نو دوی به څنګه وکولی شي چې دا کار به ترسره کړي دا یو لوی ننګونکی کار دی د دې سره تر څنګ امریکا کې هم همدغسې څه دي یعنی امریکا کې هم میلیونونه کډوال دي دغه خلک او د غورځنګونه یوازې عموما د خپلو موخو او اهدافو لپاره کار کوي تر څو پورې خپل خلک یا په خپلو ټولنو کې هلته محبوبیت پیدا کړي او د دغسې اقوام او اقشارو او یا د دغسې خلکو څخه استفاده وکړي چې هغوی هر ځل یاد کړي چې هغوی بسه په قانوني لحاظ باندې کثیر دلته اوسېږي هغوی ډېر خپل ځان ډېر کمتر احساسوي چې خو عموما کډوال دي د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دغه کسان دوم کچېری امریکا کې وي که المان کې وي اروپا کې وي نور ځایونو کې دوی باید د هغه هیواد په قانون باندې ځان خبر کړي او کچېری داسې ادارې د دوی پر ضد باندې اقدامونه کوي دوی کولی شي خپل اړوندو محکمو ته مراجعه وکړي او په دې اړه باندې خپل شکایتونه ثبت کړي او ورته وایي چې دغه غورځنګونه چې فعال شوي د زموږ پر رواني روان باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او مثلا زه ویرولی یم زما کورنۍ یې ویرولی دوی کولی شي د محکمې کې دغسې دوسیې وګټي او د هغې پر ضد باندې ودرېږي موږ په المان کې څو میاشتې وړاندې کله چې د افغاني ګوند دغسې کارونه کول تقریبا 100 افغانانو راټول شو او دغسې یو فعالیت مو پیل کړ یو لیک مو ولیکه او هغه لیک مو په آنلاین توګه باندې ولیږ او ډېر خلکو هغه لاسلیک کړ او دا مو خپله د المان د سترې محکمې او خپل د المان صدر اعظم د ولسمشر دفتر او دته ولېجه ان د دې او کافي ملګرو ملتونو د تحمل جلسل په دې خطر باندې دا رسنیز نه سول چې موږ نه غوښتل چې دغه یو څه تر سره شي چې هغه به پوسی او دا د افغانان د کار تر سره کړي خو دا کار تر سره سو تقریبا ډېر بریالی وو د دې تر څنګ دلته په المان کې تاسو وګورئ سی ډی او چې اوس دې مخکښ کوندم دا یعنی لکلون کلون راځي او دلته اوس په واکم دی هغه غوښتل چې د افدې سره یو کار وکړي مثلا یو ځای سي په پارلمان کې او دوی خپل بریا ترلاسه کړي بیر اخر دوی به مثلا دلته په دینو برخو کې ډیر حاکم وو سي قولل ته اس پی ډی او ځل نور ګوندونو دغه مخالفت وکړ چې بیر اخر دوی هم لدې څخه تیر شول اوس هغه سی ډی او او اس پی ډی چې په ګډه یو حکومت چلوي دوی نه غواړي چې د افدې ګوندونه چې هغه د کډوالۍ ضد دلته یو قسم روحیه خپروي او یا خلک پروي هغه د دلته په واک کې اوسي ځکه چې دوی هم ویریږي او وایي چې دا خلک د دغه هیوادونو په ګټه باندې نه دي نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د غورځنګونو دغه سی فعالیتونه یوازې د خپل موخو لپاره دي
کور ودان اورسته پښتنه کوم له تاسو نه خاغلی زاهدی څه وشي خصوصا افغانان هغه کسان چې موږ تاسو غوړي تر څو د افغانان چې د مهاجرت دوسی لري دوی اکثره په دریمو هیوادونو کې منتظر دي مثلا پاکستان ایران یا ترکیه کې مثلا په نور هیوادونو کې یا هم د نن په اروپا کې بریتانیا کې امریکا کې منتظر دي خپل کیسونو ته چې کډوالۍ و منل شي څه وشي تر څو د دوی اندېښنې رافشي او پراتونکو کې د اخراج له احتمالي خطر په امان کې وي لاندې سپارښتنې مو د کډوال د فعال په توګه وایي بیا تاسو سره مخه کوو
بله نو دین څه موږ په دې برخه کې د خپل د کډوالو د برخه سره په دې برخه کې کارم کوم چې څه ډول کولای شو دا کسان چې تر دې څه ډول اتقام کوي مطقمي کوم ستونزې لري او څنګه دا غوي سره لاسرسي ورته دوی ولري او څه ډول موږ مرسته وکړو زه فکر کوم هغه کسان چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي یا ترکیه کې یا دوبۍ کې یا عمان کې یا بیا هم ایران او پاکستان کې ژوند جنگ کوي تر ټولو ښه خبره دا ده چې د دوی کیسونه زندول کوي او هم دوی هلته له ستونزو سره مخ وي. دوی باید رأساً دغه هیوادونو محکمو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه محکمو ته باید لیک ولیږي او دا کار باید په ګډه وکړي تر څو پورې هغوی د دوی په اړه باندې پریکړه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې دوی باید د اړوندو ادارو د مهاجرت له برخې سره په تماس کې سي، خپل ټول اسنادونه دوی ته ولېږل سي، ورته ولېږي او ورته وویل سي چې ساتې له لورې موږ یو تاییدي ترلاسه کړې خو له کلونو کلونو راهیسې انتظار یو، موږ باید څه وکړو ځکه چې دلته دوی مصارف کوي، ان که دغه هیوادونه دوی په انتظار کې کوي باید د دوی مصارف، د دوی د خوړو، د دوی د کار، د دوی د ژوند، ان د دوی د اولادونو د تعلیم دا پیسې هم د دوی په غاړه دي، په قانوني لحاظ باندې باید دوی ورته ورکړي. درېمه خبره دا ده چې دوی باید دغه سره تر څنګ د بشري حقونو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم پرله پسې میلونه وکړي او یا له هغه سازمانونو سره چې هغوی په دریمي هیوادونو کې فعالیت کوي له هغوی سره ناستې ولري او خبرې اترې وکړي تر څو پورې د دوی دغه ستونزو ته لاسرسی وسي. څلورمه خبر دا ده چې عموما دوی کولی سي ځینو نورو برخو ته عموما چې هغوی مستقیم مثلا په اروپا کې، په امریکا کې، په بریتانیا کې یو شمیر د فعالانو ډلې دي یا ادارې دي یا دغه سازمانونه دي چې هغوی په دې برخه کې کار کوي له هغوی سره اړیکه ونیول سي د بشري حقونو چې تر څو پورې هغوی ته وویل سي چې موږ په دغسې ستونزو کې یو او له کلونو کلونو راهیسې دلته ژوند کوو تر څو هغوی د دې ږغ پورته کړي او په دې برخه کې کار وکړي.
کور مودان ډیره ډیره مننه خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي په خبرونه کې له ګډون نه ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري په پاتې څو شیبو کې زموږ همکار احمد تکل په امریکا کې د کډوالو فعال او د افغان ټولنو یو غړی سمه سمسور پوښتلی دی.
سمسور صاحب، لدی پیښې وروسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپل اسناد او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته پته مدي؟
سلامونه نیکی هیلی تکل صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو د ډیرو طریقه ټولو هغه افغانانو ته زموږ غږ اوري، سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورېدل ډېر پرې خوښي نسولو، او خصوصا چون خبر د امریکا د ولسمشر لخوا په رسنیو کې وویل سي نو ډېر زر انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې، نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا هغه افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي ډېر زر خفه دي، او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځته راغلی ده او ټول خلک ډېر زر خفه دي.
اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، له خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ شوي، د دوی په اړه به داسې تصمیم نه وای نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړي چې دوی د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاکو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونې ورکړي دي د اسایلم په خاطر دوی کارونه به ډېر وځنډول شي، اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده، او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې د چې دې خلکو د دې افغانانو اسلامونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل. په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درېم ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي، هغوی راوړل شي امریکې ته. نو دغه ټول پروسه یې په مجموع کې په ټپو درولې ده، او دا همدا غټرین تاوان به همدا یې د اوس لپاره دره. لیکن نور کوم داسې نه شي کولی چې مثلا دوی د کیزونه رد کړي. رد بیا په کوم صورت کې کولی شي چې دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیزونه په خپل ځای موجود دي، یوازې د دنډ پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یوه پیښه وشوله چې مونږ ولیدل، ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خپرې شوې. په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی، د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی. بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچه واخلي او په پولیسو ډزې وکړي. بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شول. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي، او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلود. هغه کس فکر کوم د غنې امریکایي کې ټول اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلود. هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکولوژي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ څه نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکولوژیکل مشکل درلود، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامي حالت درلود، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دي. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره سوه چې په ډي سي کې، د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې، کوم نېشنل ګارډ چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسېږي. نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه باندې فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ، او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې د موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ولدي تابان د به هم ویریږي. دا 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 یوازنۍ پیښه نه ده په امریکا کې، یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي. نو
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. سمسور صاحب، د اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمین واشنگتن ڈی سی او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوی دی او کدلر یالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي. یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچې اندېښنه ده؟
خبره دې کې ده چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپکت کوي ده په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا له حکومت سره لري، هغه ټول افکټوي، ټول باندې تاثیر کوي ده. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو چې هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن د خپل وطنوالو په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. پېڅکل یو منفي خبر راځي که هلته د دې په ځم کې وافکشنه مونږ لدی یو تاثیر هم پیونه کی، بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان د زیات وخت سوی ده د بوالو رم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلا ژوند کوي، امریکا ته مونږ ځي دي یا اروپا ته په تاکي لاره کې دي، د ټولو په اسلام باندې پیونه باندې فکري او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پې کوي په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم نامدیدل نه دي په کار، څوک بېخي نا امید دي چې اوس زموږ داسې کار اوس د امریکا ډېر لوی هېواد ده، په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، داسې نه ده چې په عسکر ډزې نه کېږي یا په ملي اردو ډزې نه کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي. یعنې په مختلفو سیټو کې په شیکاګو کې کرام سټریټ دومره لوړ چې له هغه دغه دي چې په بالټیمور کې د نږدې ښارو کې کرام ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فیلن پرسنې کړه مته سوي دا او ټرمپ دې خبري وکړلې او ډېر رنگي ورک دې لګینې کاز یاد کړی دا او تابن دوست پاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه اچولې، ځکه دې اسایلم دې ځایس رئیس هم د لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فیلن ټول غوښتنلیکونو پروسس درولې ده. نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي. په دې مال نظر دار چې د وخت په تیریدو سره به دا مشکل بیرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساسه دوی کولی شي یوازې یو شی وځندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
په همدې واشنگتن ډی سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره، یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره کچېره په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونو مابین کې د خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي، دا لنډ مکسیکو دی، یو بل سره سخت تضادونه لري، دا خلک خپلو قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې. بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي، په د امریکا پارکونه پې ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فامیلي خلک دي، خپل فامیلونو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې په انګلیسي کې ورته بلانکټ ډیسیژن وایي که نه، پټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی. دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سمه خبر نه ده چې یو څوک راپورټ چې دی کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان دا عمل کړی، نو ټول افغانان سوله غوښتونکي نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو منځ دوه منځ مخکې راځي چې یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په ډزو باندې وویس، او هغه هم یو امریکایي. نو اوس موږ سره ویلې چې ټول امریکایان سوله غوښتونکي نه دي یا ټول امریکایان داسې دي. نو جرم شخصي عمل ده، جرم ته باید په شخصي ناو باندې تعریف وشي او همداسې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان ډېر زیات خفه کړه.
دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنۍ حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی په د وسیلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده سیاسي تنظیم ده په امریکا کې دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن دوی دفاع کوي، دوی دایم دا د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان ووژل چې هغو وژلو په اساس ډېر قوي. ان نور پیښې هم شوي دي، دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک، نور پیښې هم شوي دي خو د دیموکراتانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلو باید کنټرول شي، خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کې.
یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیر افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي، څه کول پکار دي، باید څه وکړي؟ لاند لطفا جواب راکړي.
بالکل، زه به لاند درته وایم. افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي، دوی څه کولای شي، ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي، زمنان هغه ملاتړ شبکې چې اغه کولای شي د افغانانو سره مرسته وکړي، له هغوی سره همکاري جاته کی، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي، یعنی هغه سازمانونه چې هغه د ایمیګرنت له حقوقو دفاع کوي له هغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي ترڅو پرې وکولای شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरल कमजन पर वैरानयम ओ जग सरल कमजन पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरलकमजन पैरानयो जक सरलकमजन पैरानय ಪವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಪವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಜಗ ಸರಲ ಕಮಜುನ್ ಪೈರಾನಯಂ ಕಸಲ ಕಮಜುನ್ ಪಕ್ವೈರಾನಯ ಚಿಮಯ ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو بواطن پخار پٹ خزانہ یم ہو بواطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم اجنون پر ویرانہ یم ಕಸಲ್ಲ ಕಮಜುನ್ ಪ ವೈರಾನಯ ಚಿಮಯ سبد پمادی دجے پسم سمجلس سبد پمادی دجے پسم سمجلس سبد پمادی ہم ساقیم ہم ساقیم.